بجامان بجامان.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د افغانستان پاسپورت لرونکو ته یې د ویزې ورکړه سملاسي درولې. دغه وزارت نن شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې دوی د امریکا د ملي امنیت او خوندیتوب لپاره ټول اړین ګامونه اخلي. دا کار وروسته تر هغه کیږي چې د چهارشنبه په ورځ یو افغان په واشنگتن ډی سي کې د ملي ګارد په دوو غړو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د افغانستان پاسپورت لرونکو ته یې د ویزې ورکړه سملاسي درولې. دغه وزارت نن شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې دوی د امریکا د ملي امنیت او خوندیتوب لپاره ټول اړین ګامونه اخلي. دا کار وروسته تر هغه کیږي چې د چهارشنبه په ورځ یو افغان په واشنگتن ډی سي کې د ملي ګارد په دوو غړو ډزې وکړې. دغه پیښې د امریکا د ولسمشر په ګډون د هغه هیواد د چارواکو غوسه پارولې او پر کډوالو یې سخت محدودیتونه اعلان کړل. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې امریکا ته به له ټولو دریمو هیوادونو کډوالي په دایمي ډول بند کړي. د واشنگتن ډی سي لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو څارنوالې جنن پیرو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د هغه کس پر ضد تورونه لوړ شوي دي چې چارواکي وایي د ملي ګارد دوه سرتیري یې په ډزو وشتلي دي. د پیرو په وینا پر دغه کس اوس د لومړۍ درجې قتل تور لګول شوی دی. دا اعلان له هغه وروسته شوی چې یوې ټپي سرتیري له سختو ټپونو وروسته سا ورکړه. شل کلنه متخصصه سارا بیکسترم او څلورویشت کلن اندرو وولف د چهارشنبه په ماسپښین له ډزو وروسته په نازک روغتیایي حالت کې روغتون ته وړل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبه په ماښام تایید کړه چې بیکسترم سا ورکړې ده. پیرو وویل چې د لکنډوال پر ضد اوس شپږ تورونه لګول شوي چې یو یې د لومړۍ درجې دی، یعنې قتل، درې د جنایت په ترڅ کې د وسلې لرل او دوه نور په قصدي ډول وژونکې حمله ده. د اوکرایني مرکچانو یو لوړ پوړی پلاوی نن شنبه واشنگتن ته روان شو. فرانس پریس لیکلی دی چې دغه پلاوی به د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د وړاندیز شوي پلان په اړه له امریکایي لوري سره خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي دی چې د پلاوی مشري د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا منشي رستم عمروف کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین جګړې د پای ته رسولو په هدف یو اتوویشت مادهیز پلان وړاندې کړی دی. د پلان په یو برخه کې له اوکراین غوښتل شوی دی چې د خپلې خاورې یو برخه روسیې ته وسپاري، د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي او ناټو سره د یوځای کېدو له غوښتنې تیر شي. په بدل کې اوکراین ته دائمي امنیتي ضمانتونه په نظر کې نیول شوی دي. او د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ لیو ترکیه ته د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې نن شنبه د استانبول مشهور جماعت ولاړ. رویټرز خبری آژانس لیکي چې لیو جماعت په ننوتلو د درناوي په پار خپل بوټان وېستل خو لمونځ ونه کړ. دا د کاتولیکو عیسویانو د مشر په توګه د مسلمانانو عبادت ځای ته د پاپ لیو لومړنی سفر ګڼل کیږي. لیو شاوخوا شل دقیقې د استانبول د دغه مشهور جماعت چې شاوخوا لزره لمونځ گزارو ته کې گنجایش شته ننداره وکړه. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه وړو. امریکا افغانانو ته ویزه ورکول درولې دي.
د امریکا دغه تصمیم چې دوی ټول کیس لرونکي څوک چې دوی دا کیسونه ځنډولي، دا ځکه د اندېښنې وړ ده چې موږ دلته له یو نامعلوم برخلیک سره وار له مخه مخامخ.
ملګرو ملتونه وایي افغان ښځو ته ټولنه کې د ګډون حق باید بیرت ورکل شي.
نو نو آره فامیل ما بودم دیگه، اینا رو بیکار و بیروزگار، دو یتیم برادرم از خانم برادرم زن بیوه هم چیره هستم، ما کار میکنم و نمو روز و روزگار خودم هستم.
د کابل په بازارونو کې د کبانو د غوښو بیا لوړه شوې ده.
غریب سړی خو بیخي په خلم نشي کېښتی.
نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغان پاسپورت لرونکو ته یې د ویزو ورکول ځنډولې دي. دغه وزارت له لوري په خپور شوي بیان کې راغلي دي چې دا اقدام د امریکا د ملي امنیت او عامه خوندیتوب د ساتنې لپاره اخیستل شوی دی. دا وروسته له هغې چې دوه ورځې مخکې یو افغان ته بعد متحدو ایالاتو په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې سپینې ماڼۍ ته څیرمه د دغه هواد ملي ګارد په دوه سرتیرو ډزې وکړې. د ویزو د ځنډېدو د اقدام د اس آی وی ګڼ کیس لرونکي چې اوس مهال په پاکستان کې میشتي سخت اندېښمن کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې امریکا د یو فرد سزا ټولو ته نه ورکوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د امریکا په واشنگتن ډی سي کې د دې هیواد د ملي ګارد په دوه سرتیرو د یو شکمن افغان وګړي تر حمله وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې افغان پاسپورت لرونکو ته د ویزی ورکول ځنډولي. دغه وزارت له لوري په خپور شوي بیان کې چې نن شنبه د نومبر 9 د دې وزارت په اکسپان خپور شوي راغلی چې دا قدم د امریکا د ملي امنیت او عامه خوندیتوب د ساتنې لپاره اخیستل شوی دی. پام دې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د قونسلي برخې په رسمي ویبپاڼه په یو بیان کې راغلی چې د روان نومبر 28 وروسته د افغان ځانګړي کډوالۍ ویزي اس آی وی په ګډون ټولو افغان پاسپورت لرونکو ته تر بلې خبرتیا پورې د ویزو صادرول ځنډول شوی. خو په بیان کې راغلی چې د روان کال د ډسمبر تر 1 لا هم په شرایطو برابر کسان کولای شي د اس آی وی کیسونو لپاره خپل اسناد جمع کړي. خو د ویزو د ځنډېدو اعلان په پاکستان کې میشت اس آی وی ګڼ کیس لرونکو اندېښمن کړي. دوی غوښتنه کوي چې امریکا دې د یو فرد سزا ټولو ته نه ورکوي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت د عیسایوي او افغان کیس لرونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور شي د امنیتي اندېښنو لامل د غږ د بدلون په شرط نن شنبه د نومبر 9 ازادي راډیو ته وویل چې له 13 کلونو راهیسې ل خپل درې کسیزې کورنۍ سره یو ځای د امریکا ویزو ته منتظر دی.
د امریکا دغه تصمیم چې دوی ټول کیس لرونکي څوک چې دي دوی دا کیسونه ځنډولي دا ځکه د اندېښنې وړ ده چې موږ دلته نامعلوم برخلیک سره ور له مخه مخامخ یو او اوس هم لا پسې دی مونږ د بې برخلیکۍ کیسه به سره اوږدېږي او باید یو فرد سزا دوی ټول ملت ته ورنه کړه. نه اصولي ده او نه قانوني کار ده، ځکه جرم فردي عمل ده او باید فرد ته سزا ورکړل شي.
په همدې هیواد کې یو بل میشت د عیسایوي افغان کیس لرونکي هم ورته اندېښنه وښود او غوښتنه یې وکړه چې دوی په افغانستان کې د امریکا د موجودیت پر مهال دغه هیواد له سرتیرو سره د ترهګرۍ په وړاندې په لومړۍ کرخه کې همکاري کړي. دی چې هم نه یې غوښتل په راپور کې نو مخبور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
د امریکا په متحده ایالاتو کې چې کوم افغان کس خلک په ډزو باندې ویشتی دي دا یو فردي عمل دی، جزا او سزا که ورکول کېږي هماغه کس ته دې ورکول شي. د هغه په سر باندې د سلګونو زرګونو افغانانو کارونه او کیسونه او چې دي دا باید معطل نه شي، دا د دې خلکو په حق کې ظلم دی.
په همدې حال کې په امریکا کې د افغانانو د کډوالۍ ملاتړ سازمان افغان یواک په یو اعلامیه کې د افغانانو په وړاندې د امریکایي ویزو د ورکړې د ځنډولو پریکړه د افغان متحدینو او امریکایي سرتیرو په وړاندې جدي بی عدالتي بللې ده. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې نن د نومبر په 9 خپره کړې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوي چې اس آی وی پروګرام وتړي. په اعلامیه کې ویل شوی چې دا په مستقیم ډول د فدرالي قانون او د محکمې د امر خلاف اقدام دی چې دغه په خبره دا نتیجه هغه هدف دی چې څو میاشتې پرې کار شوی دی. په دې اعلامیه کې د امریکا د افغان متحدینو د قربانۍ یادونه شوې او پکې راغلي چې دا اقدام قصدي عمل دی او کانګرس باید سمدستي خپل قانوني واک وکاروي. دا په داسې حال کې چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د نومبر 28مه یو افغان تبعه د متحده ایالاتو په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته څیرمه د هغه هیواد د ملي ګارد په دوه سرتیرو حمله وکړه چې لامل یې یوې سرتیري وروسته په روغتون کې ساور کړه او بل له هم په مرګونی وضعیت کې په روغتون کې بستر دی. امریکایي رسنۍ ویلي شکمن حمله کوونکی رحمان الله لکنوال نومیږي چې په 2021 کال کې دغه هیواد ته استل شوی. دغه پیښې د امریکا د ولسمشر په ګډون دغه هیواد چارواکو غوسه پارولې او پر کډوالو یې سخت محدودیتونه اعلان کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې د درېمې نړۍ له ټولو هیوادونو به متحده ایالاتو ته کډوالي دایمي بند کړي. پرون د نومبر 28مه د امریکا د تابعیت او کډوالۍ خدمتونو ادارې یو اس سی آی اس ویل هغه کسانو ته به ورکړل شوي ګرین کارتونه بیا وسیړي چې له 19 هیوادونو امریکا ته کډول شوي. په دې 19 هیوادونو کې افغانستان هم شامل دی. د امریکا د ملي ګارد په دوه سرتیرو تر برید او د افغان کډوالۍ د ځانګړو ویزو د ځنډ دا پریکړه داسې محل شوي چې لا هم زرګونه افغانان د پاکستان په ګډون په درېمو هیوادونو کې د امریکایي ویزو په تمش په سبا کوي. دغه افغانان اوس مهال پاکستان هم د جبري ډیپورت لګواخ سره مخ دی. وایي چې افغانستان تستانه کړل شي حالت یې ژوند د مرګ لګواخ سره مخ دی. په دوی کې د امریکایي ځواکونو افغان همکاران د تیر جمهوریت حکومت سرتیری خبريالان د بشري حقوقو فعالان او یو شمیر نور شامل دي چې شمیري زرګونه کسانو ته رسیږي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما ټینګار کوي چې افغان ښځو ته باید یو ځل بیا په ټولنه کې د ګډون د حق د ترلاسه کولو اجازه ورکړل شي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو د شپاړس ورځني کمپاین په 15 ورځ یوناما نن په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې هیڅ هیواد د ښځو د انزوا پر مهال پرمختګ نشي کولای. په ورته وخت کې یو شمین جونې او میرمنې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو لعمله لکار څخه محرومې شوې دي وایي چې لګنو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. نور تفصيل په دغه ریپورت کې.
د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د شپاړس ورځني کمپاین په 15 ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ټینګار کړی چې افغان مېرمنې باید په ټولنه کې د ګډون حق بیرته ترلاسه کړي. نن شنبه د نومبر 28مه یوناما په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي هغه ټولنې پرمختګ نشي کولای په کومو کې چې خزې د عام ژوند څخه لرې کیږي. د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو شپاړس ورځني کمپاین هر کال د نومبر له 15مې د دسمبر تر 13مې تر سره کیږي. یو سکه کالیه د یوناما لوري له افغان مرمنو سره و درېګي په نوم د هشټګ په کارولو ملاتړ کیږي. یوناما په دغه په یو بیان کې ویلي کله چې خزي د کاروبار لالارې ګټه تر لاسه نکړي نو کورنۍ بیا لا پسې به وزل کیږي. په همدې حال کې اوس مر هغه مرمنې چې واقع ته د طالبانو ل بیا ځل رسیدو وروسته د بیلابیلو محدودیتونو لامل به دندې شوی وای له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په سختو شرایطو کې ژوند تیروي. یاسمین چې په کابل کې په یو نه دولتي موسسه کې کار کوي هغه د خپلې شپه کسې کورنۍ مسؤلیت پر غاړه لري. مرسل چې په اقتصاد وزارت کې دنده درلوده اوس مهال بیکاره ده هم ورته شکایت لري.
مشکلات اقتصادي خود مو فعلا زیاد شده به نظر به این محرومیت های که از کار و وظیفه و مشکلات دیگه پیش آمده در این شرایط فعلا شاید خود خیلی یعنی ناتوان احساس میکنیم کلا از افغانستان ناامید شدیم.
د خود د حقونو یو شمیر فعالان په افغانستان کې د خود د ستونزو په اړه اندېښنه څرګندوي او ټینګار کوي چې کنړیواله ټولنه د ستونزو حل کولو ته جدي پام ونه کړي نو د افغانستان د نفوس یو برخه بل منځل اړه شي.
اگر این وضعیت متاسفانه از طرف جامعه جهانی نادیده گرفته شد و اگر جهان بر خاموشی که داره اتکا بکنه و فکر میکنم وضعیت ما از بدترینایش هم میبینیم و با یک بحران و یک فاجعه انسانی در سالهای آینده و حتی یک نسل که فعلا او نسل جوان افغانستان است با هزاران درد و مشقت روبرو شوند و یک نسل نابود شوند
د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابیل نړیوالو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د خزو او جنونو د وسنی وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړي او د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې پر دوی لګول شوی محدودیتونه او بندیزونه لری کړي. خو د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت لمخې د خزو حقوقو تضمین کړي داسې مهال چې واقعتا تر بیا ځل رسیدو وروسته د جنونو په وړاندې لښپګمو ټولګیو پورته تر په هنتونه د هر ډول اسري زده کړو دروازې تړلې او په ډیره دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د دوی په کاربندیز لګولې. طالبانو د غراز تفریحي پارکونو، خزینه حمامونو، ورزشي لوبغالو او لمحرم پرته د خزو په سفر هم بندیز لګولې او د دې ترڅنګ په دوی د حجاب مراد کول جبري کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولي یا یوناما د نومبر په 25مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د منځوړلو د نړیوالې ورځي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د شپاړس ورځنی کمپاین په لومړۍ ورځ په یو بیان کې ویلي و چې د تیرو دوه کلونو په اوږدو کې د تاوتریخوالي له لوړ خطر سره د مخ افغان میرمن او نجونو شمیر سلویخ سلنه زیات شوی او دا چې اوس مهال 14.2 میلیونه خزې خوندیتوب او مرستې ته اړتیا لري. په دې بیان کې په افغانستان کې د یوناما د سرپرستی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي د مرستيالي جورجټ ګانیون له قوله راغلی و چې د افغان خزو لپاره تاوتریخوالي یوازې هغه سندي چيلي دلکیږي او یا اوریدل کیږي، بلکې د دوی د غونو خاموش کول، د دوی د راتلونکو لپاره تړل شوی دروازې او د دوی د حقونو اخیستل هم تاوتریخوالي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داور
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د پاکستان حکومت یو ځل بیا ویلی چې د ترهګرو ډلو لخوا د افغانستان له خاورې استفاده د سیمې او نړۍ لپاره په یو جدي اندېښنې بدله شوې ده. په ورته وخت کې یو شمیر افغان سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي چې د طالبان حکومت پاکستان د طالبان حکومت کمزوري ګڼي او له دې عمله هغوی داشن په بریدونو کې خیل غنی او ملامتی پر اچوي. نور تفصيل په دغه ریپورت کې.
په تاجکستان کې پر چینی وګړو د بریډ له راپورونو وروسته چې دا کېږي د افغانستان له خاورې تر سره شوی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د داسې بریډونو لپاره د افغانستان د خاورې بیا کارول په یو جدي سیمه ییز اندېښنې بدله شوې ده. دغه وزارت وایان طاهر حسین اندرابي د جمعې په ورځ د نومبر په 28مه په خپلې ونیسې خبري ناستې کې وویل پاکستان تل ټینګار کړی چې باید د افغانستان له خاورې د ګاونډیانو او یا بل هر هیواد پر ضد ترهګریز فعالیتونه ترسره نشي.
This repeated use of Afghan soil
da Afghanistan la khawri da trahgura nasr la kha bia ba istifada aw da Taliban hukumat tar latar landi da gwi da wamdar huzuri wada se mauzuda che da simia da nadiwale tolane la parai ki diyan de khnara takad da ha go kasano par za che da Afghanistan la khawri da faal aw trahgura da lo amilin la tadkaun ki warta santiyawi barabar un ki aw tambilun ki di amali aw da bawar wad iqdamat da di maqbaz yatidun ki gwaqt makhniwi iwazina ilata
and the wider international community.
که څنګه د طالبان حکومت روسه د خاغلی اندرابید څرګندونو په اړه رسمي خبرګون نه دی خوده، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستيال ویان حافظ احمد د نوومبر په 28مه په خپل ایکس پانه د دغه پیخي په غندلو سره ویلي چې د لومړنیو څیرونو لمخې په دې پیخه کې داسې کړي لاس لري چې د پوینه وړي په سیمه کې بي ثباتي او بي باوري رامنځته کړي. درې چيني وګړي د نوومبر په 28مه د تاجکستان د ختلان ولایت په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې ووژل شول. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځمبه په ورځ ویل چې دغه کارګران د هغو جنایتکارانو لخوا وژل شوی چې له افغانستان څخه ورغلي وو، خو وروسته تاجک چارواکو وویل چې دا کسان د یو بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دي. تر دې وروسته د چین د بهرنیو چارو وزارت د نومبر په 28مه په یو اعلامیه کې وویل چې په تاجکستان کې چینی وګړو باندې برید د افغانستان د خوري د یو بی پیلوټ الوتکې لخوا ترسره شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان طاهر حسین اندرابي همدارنګه د واشنگتن ډی سی په پیښه کې د امریکا د ملي ګارد په دوو سرتیرو د یو شکمن افغان د برید په اړه وویل چې دا پیښه په نړیواله کچه د ترهګرۍ د اندېښمنونکي بیا رغونې د خطر زنګ دی. هغه موضوع چې نړیواله ټولنه باید ورته جدي پام وکړي او ورسره په ګډه د مبارزې هڅې لا پیاوړي کړي. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د طالبانو حکومت کمزوری وضعیت د لامل ګرځېدلی چې انداشان بریدونو کې ښکېل هیوادونه هم دوی پړ کړي. د دوی له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زه فکر کوم د طالبانو د حکومت کمزوري وضعیت دا زمينه برابر کړی چې ان هغه هیوادونه چې په داشان ترورونو کې لاس لري ملامتي پر طالبانو واچي. زما شخصي برداشت دا دی چې دا د سیمې د هیوادونو لوی استخباراتي پروژې دي. داسې ښکاري چې دوی په خپل په ترورونو کې لاس لري یا نورو ډلو ته فرصت او زمينه برابر کړی چې دا ډول اقدامات تر سره کړي.
د یادونه ده چې اسلام آباد په وار وره دا کړی چې د طالبانو لبیا واکمنې دوروسته د دوی پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي او ډیری یې د افغانستان له خاورې پلاني کې او یا رهبري کېږي. هغه ده چې طالبانو تل رد کړی. له پاکستان سربیره د سیمې او شمېر نور هیوادونه هم په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د حضور په اړه اندېښنې څرګندوي. خو د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله نشته او د دغه هیواد خاوره به هم د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
له خبرونو ور اخوا
افغانستان کې د کبانو د غوښې یو شمیر خوخونکي او کب پلورونکي وایي دا ورځي به لوړې شوې دي. دوی لامل پاکستان سره د لارو بندیدل غني. د کبانو یو شمیر افغان سوداګر هم د خبره کوي او زیاتوي چې لدی عمل دوی ته هم توانونه اوختي دي. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونه هم د موضوع تاییدوي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
په کابل کې مو د کبانو د یوې اخیستونکې او کب پلورونکي ترمنځ د پیر او پلور خبرې اورېدې. د کابل د تایمنیو پروژې د اوسیدونکي زکی شنبې د نومبر په 9 ازادي راډیو ته وویل کبان یې اخیستل خو نه اخیستل ځکه په خبرې ډیر ګران وو.
نن مې کبانو ته زړه سوی و. لاړم بازار ته چې کبان واخلم خو ډیر ګران سوی و. کیلو په 2.5 سوه 3 سوه 4 سوه نو مې نه سوکه اخیستلی. بیرته کور ته راغلم.
پلورونکي هم دا خبره مني چې کبان د شپې ورځې ګران شوي دي. د ننګرهار ولایت د مخابراتو په چوک کې کپلورونکو نعمت ازادي راډیو ته وویل
پاکستان نه چمال راتله کیلو په 90 روپے 100 روپے مونږ ته خمه یې راته نو کولمه بم پکې نه ولې غړ مې په 100 روپے جاغه نه باندې مې نه و 100 روپے چې د ایران ناراضي نو 400 300 نو دا د یار ورځ ریټ ما بیلی ډیر ګران پری وځي غریب سړی خو بیخي په خلم نشي کې خسته.
کبان چې بیلابیل ډولونه لري او د افغانستان په بازارونو کې په خام او هم پخه ډول خرڅيږي د هوا په سړی دو سره بازارونه ګرمي کې او خلک کې ډیر اخلي. په افغانستان کې د کبانو یو شمېر سوداګر وایي د کبانو د بیو د پورته کېدو اصلي لامل پاکستان سره د لارو بندي دلتي. لدې ټلې د کبانو سوداګر اختر ګل ازادي راډیو ته وویل
کله چې دغه اوازه وشوله چې 15 شپږشتم باندې ګټ خلاصيږي نو ما مال پر راواچو زخت زیات. هغه چې ګټ خلاص نه کاغه مال کې ما تاوان نه وکړم. دګې 15 لک روپۍ تاوان وکړم. د ما اوس په پاکستان کې کته د 15 کروڑ روپۍ کالدارو فارمونه دي او زه دومره ورته خپایم چې دا مې اند څه رقم راوړو.
اختر ګل وای اوس چلار بند د یوازې ایران کبان نزي چې ګران دي. لدم وو پختل چې ولې هم دا پنګونه په افغانستان کې نه کوي. هغه راته په جواب کې وویل
ولې نه لګو ولې نه لګو چې موږ ته افغانستان کې څوک راکې دوه نظم کاوي زر جریبه یو نیم زر جریبه دام د افغانستان ډیر کم وخت پوري کیږي. دې ته موږ ته دلته ډیر ازمکه پکاره د لګ ازمکم نه او بیا دې میان خپل ازمکه پکاره ده په غیر ملکی بندو ولې په خپل ملک.
د اختر ګل ته د غوښتنې او د چا د محل په افغانستان کې د کبانو څومره فارمونه شته او څومره کبان پکې تولیدېږي د طالبانو حکومت د کرنې او بولګول او مالداري وزارت ویان غلام محمد کاظم مو وپوښت خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خو مخکې د روان 31 کال په جنوري میاشت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د دغه وزارت د ویان په حواله په خپل ویب پاڼه کې لیکلي وو چې په دغه یواد کې د کبانو 2000 فارمونه شته چې د خصوصي سکتور لخوا جوړ شوي او په کلنی ډول نږدې 10,000 متریک ټنه کبان تولیدوي د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی هم شنبه د نوومبر 28 ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې افغانستان ته کبان ډېر له پاکستان راتل چې اوس په خبرۍ نه راځي خو دا چې په کومه اندازه دا واردات ری کېدل په دې اړه یې څه ونه ویل. د یادونې ده چې پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو طالبانو سره تر نښتو وروسته تړلې دي. ازادي راډیو سره د مرکه شویو کسانو د خبرو پر بنسټ چې مخکې په بېلابېلو راپورونو کې ورسره خبرې شوې او هم د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د ګډې خونې د مسؤلانو په خبره د کبانو په ګډون په افغانستان او هم پاکستان کې د خوراکي توکو، درملو، ساختماني موادو او نورو هغو توکو بیې لوړې شوې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې راکړه ورکړه کې شامل وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په خوست کې کاروانګر وایي چې سحکال په دې ولایت کې د غنیو کښت خنډ جوړ کړي او کچېری په داخل کې د بوري او ګړې تولیدي فابریکې جوړ شي نو په دې ځای کې به د غنیو کښت ته پاملرنه ډیره شي. بلخو د خوست کرنې ریاست مسولان هم د غنیو حاصلات خبولي او وایي په دې ولایت کې د غنیو کرنه خنډ جوړ کوي. مسولان زیاتوي چې دوی به پانګوال د بوري او ګړې د پروسس لپاره د فابریکو جوړولو ته وهڅوي. نور تفصيل په دغه ریپورت کې.
په خوست کې کروندګر وایي په دې ولایت کې د غنیو سګنیو کروندې نتیجه ښه معلومیږي او کچېرې اړوندې ادارې د غنیو په ترویج کې له دوی ملاتړ وکړي همدارنګه پانګوال د بوري او غړي د تولیدي فابریکو پر جوړولو پانګونه وکړي دوی باور لري چې قرار قرار به خوست او هیواد د بوري او غړي د تولیداتو له اړخه ځان بسیاینه تر کچې ورسیږي. دوه تنه کروندګرو مامور او روف چې په خپل ځمکې غنی کړی مشال رادیو ته وویل
د دلته کارخانه جوړه شي موږ په خپل برا دلته جوړوای شو دا سل په سلو کې دا غنی ابوری ته آماده دي نو موږ به دین خلاص چې یای پاکستان نه یای بلځ نه یای ازبکستان نه یای تاجکستان نه موږ برارو موږ په خپل په کور دین نه براول رو ها شاید موږ د نورو ولایتو ته هم ورکو
چې کله د بوري کارخانه غشي بیا هو هر سړی کوشش کوي چې اې دې حاصلات زیات کړي. اول زیم چې یو جره منځه کپلی کوم چې کله زو پیګم چې دلته مونږ ته یو څلور ستر چې غاټه لو ستر چې نو دوا جره بای کوم درې کوم.
کاروندګر زیاتوی اوس مهال د دوی د غنیو د کار ډیر هدف په خار کې پر خلکو د غنیو یا د غنیو د تازه او بو خرڅول دي خو کچېر کاروندګر پوه شي چې د دوی محصولاتو ته په ډیر اندازه اړتیا ده نو کرکې د تبې پام ډیر کی. دوه تنه نورو کاروندګرو سناګل خوري او فضل رحمان چې هغه هم پر خپل ځمکو غنی کړی وایي
وړه وخه یک برا وخه یک پښوی هر شی عوام ته په تکلیف نه پښوی سہولت پي په صحیح ریټ په ملاويږي صفاس وترا
موږ وړو چې مقصد کنه دی ځونو تلس کې څه جوړه کی اندایا جوړه کی بلب د خالق مصروف آشي په دمنځکو کې نن سبو زمیدارون کنه چې کوم واخ کنه دا غنی دای تکانه پرزونه بای لوړی شي بالکل تکانه دای کنه بیا پیکر کی چوالا دا خو پروس خپل مو تاون وکړو کنه بالکل تبیا د زړه نه خ کوي چې دای کنه زمیداری ته مخه وکی.
بلخوا د کرنې ریاست ځای مسؤلین وایي په اوس وخت کې کروندګر د نورو هیوادونو د کرنیزو محصولاتو څخه په الهام یا اوسنیو اړتیاو ته په کتو په خپل ځمکو د هغو کرنیزو توکو کار ته پام کوي چې ښه حاصل او بازار ولري. دوی زیاتوي سږ کال په دې ولایت کې یوازې په 30 هکتار ځمکې غني کرل شوي چې تمه ده تر 350 ټنه پورې محصولات ورڅخه ترلاسه شي. د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل کچېرې فابریکې جوړې شي د غنیو له محصولاتو لاس په لاس د ګوړې او په راتلونکي کې د بورې د تولید په برخه کې ورڅخه کار اخیستل کېدای شي.
افغانان دې ته متوجه شوي دي چې هغه خپل د کښت طریقه بدله کړي او دې باندې غني ډېر وکړي نو دا په سلو کې 90% د ګوړې احتمال شته چې کارخانه ته جوړ شي او هغه به نتیجه ورکړي او دا رقم په مرور د وخت سره په کم وخت کې به انشاءالله د بری د پاره موږ دومره خام مواد ولرو دومره غني چې هغه د بری په افریقا هم کامیاب کړي.
یاد دیوی د افغانستان په څو ولایتونو لکه ننګرهار، لغمان، بغلان، کندوز، هلمند او خوست کې چې نسبتا ګرم هوا او د اوبو یو څه ډېری سرچینې لري غنی په کې لږ یا ډېر کرل کیږي. خو د اصلاح شوي تخمونو او اوبو د دایمي سرچینو د کمښت او د پروسس د کافي فابریکو د لګوالي له کبله کار محدود دی او یوازې په ځینو ولایتونو کې ورڅخه په وړو کارخونو کې په کم اندازه بوره تولیدیږي او ډیره برخه بوره افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو واردیږي.
ستا
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ادا دمو زد پکت کا ولتن پاڑی کی ما زمر روان د هوا ویډی رسړی دی د کوټی بند بسونه چې د چاستا دی غوته د لرګو کاختی د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم باندې حکومت طالبان حکومت لرګي بند کړی خو کتنه ورته سره هوا وی ته سړی دا یو مشکلات موجود دی.
من داش پر و میاشت کیری چې پاکستان افغانستان ته ماجر راغلی هیڅ کومه کویڅ دغه د حکومت خواته نه راڅکیږي کته د مرځ راخ پور کې نه یو کار ته